ګرمه چې ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوم کې زه محوش چلی
او زاش پاکوم
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د اگست میاشتې درې منیټه دا وخت شوې په پاکستان کې د شپې لس بجې افغانستان کې دی د شپې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده یو شمېر رپورټونه په دې یو ساته خبری خپرونه کې لرو او تاسو مونږه دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې هم نیغ په نیغه کتی شي وی او ای ډیوا باندې او اول ساسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان گلگت بلتستان سیمه کې په دیامیر برخه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په تیر شپه دیارلس کلونه وران کړل شوي دي چې پکې اکثره د جنکو سکولونه دي
او د افغانستان پکتیا ولایت په گردیز خار کې نن غرمې یو نیمه بجې په لوی جماعت کې ځانمرګي برید ترسره شوی چې پکې شاوخوا سلویخت کسانو ته مرګ شوبله رسیدلې
او د پاکستان موقتی اقتصادي چارو وزیر عبدالله هارون د امریکا لخوا د اقتصادي مرستو آی ایم ایف ادارې ته پاکستان ته د قرض نه ورکولو په مشوره تنقید کړی دی
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو یو شمیر نور رپورټونه هم لرو وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو چرته ځایمه موږ سره اوسئ
ګران قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنې خپنې غو واشنگتن ډي سي نه غوګي لومړی ساس پام را ګرځو ګلګت بلتستان سیمه ته د پاکستان ګلګت بلتستان سیمه په دیامیر برخه کې د غلطه د تیر شپه د نامعلومه وسلوالو لخوا دیارلس سکولونو ته ورونه چول شوې دي یا دغه تجزوي نقصان رسول شوې دي او په دغه کې د ځایی چارواکو لمخه زیاتره د جنکو سکولونه شامل دي د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان په دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل لاپور کې وړاندې کوي
د دیامیر استور انتظامی چارواکو په وینا د تیر شپې دوه بجې وروسته د شرخوخو له خوا د غسکولونه سوځولې شوې دي چې په مکمله توګه الوتی یا تبا شوې نه دي خو مجموعي توګه دیار له سکولونه په نخښه شوې د دیامیر استور انتظامی کمشنر سید عبدالوهید شاه په وینا په دغه کې اته سکولونه یوازې د جینکو وو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د تفصیل خودلو په محل نوموړي سرداسې وویل
کے جزوی یا تھوڑے بہت نقصان کے ساتھ جو ہمارے ٹوٹل سکولوں کی تعداد کوئی 12-13 تک بنتی ہے ابھی ان کا میکسیمم کسی کی سیلنگ ٹوٹ گئی کسی کی کھڑکیاں دروازے اس میں ڈیمیج ہوئے کہ وہ ایریا بیسیکلی ایجوکیشن کو پسند کرنے والے لوگ بھی ہیں اور مووز چلتی ہیں وہاں ایجوکیشن کے انرولمنٹ کے لیے ابھی ریسنٹلی چلی تو 10,000 بچے اس علاقے سے نئے ہم نے اسکول میں داخل کروائے تھے
دے وائی مجموعی توگا دغ جزوی یا لگ دیر چی ورتا زیان رسے دلے دیار لس کلو ندی دا زن اسکولو نو چتونا نو دا زن کرکای او ورونا تبا شوی دا دغا چارواکی پوینا پا دی سیمکی دا تعلیم خوخون کی خلق زیاد دی او دا نزده ورزو کی دا داخلی پا یو کمپاین کی لس درا ماشومان سکولو نو تا روسته شوی دی او همزکا دغا ورانکاری یا شرخوخی نغواری چه ماشومان دی پا دغا سکولو نو کی لستو کی دا دوی مقصد دی چه دا لستو دغا تصور تا زیان ورسوی د دیامیر استور ډیویژن چې د ګلګت بلتستان برخه ده دغه یاد سیمه د خیبر پښتونخوا سره په پوله ده چرته چې د دیامیر باشا ډیم کار هم روان دی د انتظامی چارواکو په وینا د دغه سکولونو په نخښه کولو چې زیاتره پکې د جنکو دي ورستو په سیمه کې د لټنې عملیات هم روان کړي دي تر دې دمه چې دغه پیښې پړه کوم ترهګري ډلې نه ده تسلیم کړې د دیامیر استور انتظامی مشرانو په وینا دوی داسې نشي ویلې چې دغه دوراني عملیات چا کړي خو نه غنی چې د دې پښه با د کوم لوی ترهګری ډلې لاسوی یاد دیوی په کال 2013 کې د نانګا پربت سوکیتا بارملکی غرختونکو په یو ډله ترهګرو بریټ کې یو لستنان مړ شوی وو او هم دغه کال د چلاس پولیسو اس اس پی او دوا فوزی افسران هم ترهګرو په بریټ کې وجلی وو احسان محمد خان وی او ای ډیوا مانسهرا
Population in our country is increasing.
6 young people.
Nowadays it's quite difficult for young generations.
7 countries.
I see the struggles.
All joining VOA for Thinking Forward, a discussion with international young leaders.
If you motivate them, they will do anything.
Live on Facebook and at voanews.com. August 8th. You won't want to miss it.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. تاسو موږ په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې کدی شي کچری سټلایټ ټی وی لري او د تر څنګ د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم تاسو موږ دا وخت نیخ پنی غا کدی شي. په خیبر پختونخوا کې نوې زم کړې شوې او قبایلی سیمې قبایلی ضلع او شپږ نیم قبایلی ضلع کې د اړې ګړې لوجې قریبا 1250 پورې سکولونه چې دي نو دا تباه شوي وو او په دې اړه د یو ځایي چارواکي ویل دي چې د دې سکولونو بیا ودانولو کار چې دی هغه شروع شوی دی. یو شمېر سکولونه چې دي نو دا بیا ټیکري شوی دي او په یو شمېر باندې د هغوی په ټیکولو باندې کار روان دی. په دې اړه باندې د سیمې نه د ډیوه خبریال عرفان الله جان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې نوې زم کړې شوې و قبایلی ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو کې څو کال وړاندې د اړې ګړې پر مهال قریبا 1250 تعلیمي ادارې وسلوارو طالبانو په بارودي موادو الوزولې وې. په دغه وران شو تعلیمي ادارو کې د جنکو او الکانو پرایمري میډل او د های سکولونو ترڅنګ د درې کالجونو ودانې هم شامل وې چې یا خو د بنیاد نه ړنګې شوې وې او یا ورته جزوي تلفات اوختي وو. په یاد شوو قبایلی ضلعو کې وسلوالو طالبانو دغه تعلیمي ادارې په داسې مهال ړنګې کړې وې چې دغه سیمه زده کوونکي د مخکې نه د تعلیمي ادارو د کمی سره مخو. په ګردو قبایلی سیمو کې په دغه ړنګ شو تعلیمي ادارو کې زیاتره تعلیمي ادارې بیا ودانه شوې دي او په نورو کار روان دي. د ټرایبل ډیسټریکټ ایجوکیشن ډایریکټر هاشم خان ډیورډیو سره په خبرو کې ویل دي چې په ګردو قبایلی ضلعو کې وسلوالو طالبانو 1250 د سکولونو ودانې ورانه کړې دي چې 900 سکولونه پکې واپس د تعلیم محکمې جوړ کړې دي او په 400 نور پاتې سکولونو باندې کار روان دي چې د زر با جوړ کړي شي. دی ویل
1250 لګبه سکولونه غشيو پکې تقریبا 900 باندې کار کمپلیکس دی او باقي تقریبا 400 پورې سکولونه پاتې دي باندې کار روان دي.
تعلیم د محکمې مشر یا ڈی ای او حمید الله جان ڈیوا راډیو ته ویل دي په باجوړ ایجنسی کې وران شوی یو سل یورس تعلیمي ادارې یو ځل بیا جوړ شوی دي. دی ویل
زمنګ باجوړ کې تقریبا د کرایسس کې 11 سنه د تل او هغه ټول دي کمپلیټ ان شاء الله دي مزمنه کار روان دي. نو دغه څه وو زه درته په سګار کې یو د څيله باندې کار روان دي او نو کار مسمومان خو بیا د غي وجود په یوه کې سبق وای د فن مونږ ته وای کړی هغه ته او په تن کې سبق وای څو ټوټه دي روان دي چې تعلیم کار په روان دي.
د ناوګي سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر انور حق ډیوا رادیو سره په خبرو کې ویل دي چې دیو د ګرد ضلع د سکورونو لپاره د حکومت نه کومه غوښتلې ده چې ډېر زر به ورته میلاو شي او په دغه سکورونو کې به د فرنیچر مسله هم حل شي. دی وايي
یره موږ به کافی کارم کړی دی حل کړیم دی پروپوزل هم لګولې دي خو لږ شانتي مسله دا ده چې د فند الوکیشن لګي او ایشو ده روان دي. بالکل موږ خو تاسو به کتلې می کنستراکشن روان دي سره پر فرنیچر دغه دي او موږ پراپر رپورٹ سلو کې چرته سر ډیپارټمنټ یا ست په طرف نه کوتای نو پاره باندې بیکشن له هنر روان دي کار سره.
د قبایلی ضلعو د اولس وینا ده چې د یاد شوو ضلعو اولس د پخوا راسې د تعلیم او د نورو ضروري بنیادي سهولتونو نه محرومه دي او باید چې حکومت د دې ضلعو دپاره کوم د ترقیاتي پیکش اعلان کړی دی په هغه دې زر تر زره کار پیل کړي چې د قبایلی ضلعو د اولس د محرومو ازاله وشي. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو او ٹی وی باجوړ.
د پاکستان جولای 15 عمومي انتخابونو وروسته په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره خبرې اترې د سیاسي ګوندونو ترمنځ روانې دي. که څه هم په خیبر پختونخوا کې اکثریت د تحریک انصاف ګوند او دغه شانته کې په سند کې د پیپلز ګوند دی او په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف او د مسلم لیگ نون ګوند څوکۍ نږدې یو بل ته برابر دي او په مرکز کې چې کوم دی نو دا وخت د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره اکثریت رائے دی خو دغه رائے د حکومت جوړولو لپاره دوی داوه کوي چې هغه دې سره پوره شوی دي کوم چې یو څل ودیر څوکۍ دي چې کوم منتخب کاندیدان دي د هغوی خبره کوو نو د دغه څوکیو د پوره کولو لپاره دوی سره تر څو وخت پورې کمی و او نن دوی دغه اعلان کړی دی چې څوکۍ دوی سره سیوا شوي دي کله چې متحد قومي موومنټ هم د دوی سره په دغه حکومت جوړولو کې د شاملېدو اعلان کړی دی زموږ سره د ډیور ډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب دا وخت د اسلام آباد نه ملګری دی نور تفصیل لغې نه اخلو پیر ولایت شاه صاحب ستړي مشي ډیر مننه پیر صاحب د حکومت جوړولو لپاره په مرکز کې څه حل ځلې روانې دي د کم کم سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت جوړ جاړی شوی دی او د کم مخالفه چې کم نورې ډلې دي پاکستان پیپلز ګوند دی مسلم لیگ دی یا متحده مجلس عمل دی یا نور دي د هغوی دغه خبرې ترې تر کم ځای رسیدلې
اشفاق صاحب دا دوه ځایه حل ځلې روانې دي اسلام آباد کې یو خو بنګال مرکز دی د عمران خان چې کوم استوګ نه ده بل د مسلم لیگ نواز ګوند چې کوم دلته کې د هغوی د سپیکر چې کوم کور دی هغه مرکز دی د هغه ګوندونو کوم چې دغه انتخابي نتیجې نه مني دا دواړه ډلې چې دي دوی دا دعوی کوي چې راتلونکي ملي سملې غونډه کې به دوی خپل خپل کاندیدانو درې او دوی سره په کار اکثریت چې دی هغه د دواړه دعوی د دواړو قوو ته نه دعوی مخې ته راځي خاص کار د مرکز او د پنجاب والو سره خو کومو ګورو نو د امروزه په بنیاد باندې په بنګالا کې بیا دا په لیدو کې راځي چې بنګالا کې کله آزاد ممبران کله کم یو ګوند لکه نن چې ام کیو ام اعلان وکړو نو دا د پی ټی آی طرف تر روان دي او د تحریک انصاف طرف تر روان دي او الته کې چې کوم بل غالطه کشمیری دي نو هغه کې چې کوم د ګوندونو د مخ کې نه اکثریت ته په هغه کې مونږ څه زیاتوالی نه وینو چې یو بل پارټي ورته راغلی یا یو آزاد کاندیدان هغه ته راغلی خدای دې دوه خو نه روان دي او نن چې کله ام کیو ام شامل شو د سره د پی ټی آی پوزیشن لګنورم خوشو چې شپږ سو کې ورته نور راغلی د دې حمایت دا کوي شو چې د رشفق سوکې بم د رشفق تنان هم ام کیو ام د عمران خان په حق کې وټه چوي د نوی وزیر اعظم لپاره خو دې سره سره د نور ګوندونو چې کوم د عمران خان نه مخالف دي چې پکې پیپلز پارټي دا پکې مسلم لیگ نواز جل دا عوامي نشتل ګوند نور واړل وی سیاسي جماعتونه دي ام ام ا دا دوی په امروزه بنیادونو باندې شفق سره بلې زلې کوي دوی کینی ستراتیژي جوړي نن دی او زله بیا ناستو دوی دا فیصله وکړه چې موږ به شریک کاندیدانو درو د وزیر اعظم لپاره د سپیکر لپاره د ډیپټی سپیکر لپاره خو نوم دی وي چې دغه نمونه به موږ خپل هغه ورځ باندې ښکارا کوو بل داسې اطلاع مخې ته راغلی دا چې چونکه دغه چې کوم اتحاد دی د سیاسي ګوندونو نو دوی دا اعلان هم کړی دی چې موږ به یو شریک تګلار خپلو الیکشن کې چې کوم درغلی شوي دي کوم ټګې شوي دي د دوی چې کوم موقف دی د هغې د احتجاج لپاره پارلمان دننه او بهر نه نو داسې یو اطلاع مخې ته راغلی دی چې ګنې دغه ګوندونو دا فیصله کړې ده چې د ملي اسمبلی د لومړي اجلاس له مخکې اووم یا اتم اګست باندې دوی احتجاجي کال په پاکستان کې ورکول شي او دغه انتخاباتو په ضد دغه ټول سیاسي ګوندونه به په دغه ورځ باندې احتجاج کوي اشفاق صاحب
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی چې په 12 اگست باندې به د څوګن پورته کوي نو پیر صاحب داسې کم امکان شته چې تر دغه وخت پورې دوی دغه د څوکو پوره کولو او دغه شانته کې د خپل سیاسي ګوند چې کوم دی د غیلو خوا په مرکز کې د حکومت جوړولو اعلان وکړي
اشفاق صاحب دا سیده چه با 15 جولای بانده انتخابات شوی دی آینی پوزیشن داده چه پا کم ورز بانده پا پاکستان کی انتخابات تو شید نو پا یه ویش روز که با دننا د اسمبلی د نوی اسمبلی اجلاس را بلل وی یه ویش روز پوره کېدو نروان دی او دغه شان نن سبا چې کمی روزی دی نو هغه دا روزی دی چې انتخابی کمیشن بار بار وی کاندیدانو ته چې تاسو خپل ګوشواری د اساسو چې کم پاس شوی دی کم کاندیدان یو خپل اساسو او تفصیلات موږ سره جمع کړي او یو تاسو چې په انتخاباتو کې کوم خرچه کړی دغه ګوشواری جمع کړي چې دا تاسو څو نظر جمع کړئ نو موږ تاسو نوټیفیکیشن او باسو سرکاري چې دا منتخب شو دا غړي نو کو دغه پروسی ته مونږ ګورو نو یو لسم دو لسم اگست پورې ممکنه د زیاتره امکانات دا چې عمران خان کوم خبره کړې و هم دغه شان دوه شي ځکه چې نن موقتی وزیر چې د اطلاعاتو مرکزی علي ظفر هغه دا خبره کړې ده امکان سرګن کړې ده چې د ملي سملې غونډه به په یو لسم یا په دو لسم اگست را بللې کېدی شي او په لومړی ورځ باندې به ممبران چې کوم دی به ول خپل څوک سوګند اخلي بیا به د سپیکر او د ډیپټی سپیکر او بیا به د وزیر اعظم انتخاب کیږي نو د عمران خان چې د 13 اگست د مخکې کوم خبر سره زیاتره امکان دار چې همدغه شانته به شي
پیرو لشاسی به خبر ده هم کیږي چې چرته په دغه ټاکل شوی موده کې دوی د حکومت په جوړولو کې ناکامه کیږي نو بیا د آئین او د قانون تر مخه به صدر چې کوم دی هغه د اپوزیشن غړو ته د حکومت جوړولو امر کوي نو دا سه دغه حد ته د خبرې د تلو په کې هم څه کوم دا سه امکان شته
هیڅ فکر چې د کې شک نشته چې د عمران خان ګوند ته واضح اکثریت خونه دی اصل یو سل او د سوکې ته پکار دي د خپل یو سل نه سوکې برابرېږي خو څنګه چې ما ذکر وکړو چې پاکستان مسلم لیگ کاف شو ام کیو ایم شو په آزادو کې تقریبا و اتو سپورې دوی ته اوریدلې دي دیالس کسان دي درشان باپ نومې پارټي د بلوچستان عوامي پارټي دغې څلور غړي شو درې درشان ګرینډ ډیموکراټک الاینس د سند راغي مې نه ګان پښو دي نو کو دغه تمام وګورو او د آزادو ته دلته کې یو عام تاثر داد چې عمران خان با دغه پکار اکثریت ترلاسه کی او دغه دا مهمه خبره ده څنګه چې معلومات مې ذکر وکړو چې د امروزه په بنیاد د عمران خان بنګال ته خلک روان دي منتخب ام ان ای ګان د نورو پاکیانو او آزاد خریبل خوته سوکو سپور یو ممبر هم نه دتلی چې کوم دی به سوماغ دی نو زیاتره امکان خدا ده چې عمران خان با منتخب شي او دا دا خبره ده چې مشکلات ورته دي دغه په کار اکثریت کې خو منتخب بشي او بل دلته کې دا یو دریز دم قانوني او آئینی ماهرین لوري کو چرته داسې حالات جوړم شو نو دوی د کانسټیټیوشن یا د آئین آرټیکل یو نوی یادی چې دا غیر لاندې دام یو لاره آئین پارلمان ته ورکړی دا چې په هغه ورځ باندې په کمرس کې د وزیر اعظم انتخاب کیږي کو دوه کاندیدان په کار اکثریت وانخلي نو بیا په موجوده یعنی په هغه ورځ چې په ملي سملې کې څونه کسان موجود دي او په هغه کې چا سیوا وکړه وارشتل نو هغه به نوی وزیر اعظم منتخب شي خو زیاتره امکان داده چې عمران خان ګوند به د دوه هر سره پس چې دی هغوی به دغه په کار اکثریت ترلاسه کړي
ډېره مننه پیر ولله شاه صاحب تاسې
دانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري په بلوچستان کې ملت پال غوند پښتونخوا ملی و می پټه لخوا احتجاجونه شو دي په بیلابلو سیمو کې په چمن کې همدا سي د احتجاجي مظاهره په وخت خلکو په 15 جولای شوې ټاکنو کې د درغلې تورونه لګوري په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو باندې او د غوند چې کوم مشران دي نو هغه خپل ویناو کې د پاکستان پوز استخباراتي ادارو باندې نیوکه کړي او ویل دي چې د دوی د غوند امیدوارانو ناکامه پاتې کېدو کې د دوی د پاکستان پوز استخباراتي ادارو لوی لاس دی په دې باندې د چمن نه د دې خبريال نعمت الله سره دی یو ریپورت
د بلوچستان ایالت په زیاتره پښتني شهرونو کې د ملت پال غون پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا احتجاجونه وسول او په تیر ټول ټاکنو کې د پاکستان پر پوسټ او پر پټ استخباراتي شبکو باندې د درغلي کولو تورونه لګول سدوی دانسته په دغه ټول ټاکنو کې پاته راوستل دي د غرنګ یو احتجاج دلته په چمن سره د شهر کې وسو د شهر د سړکانو څخه د تیرېدو په محل سردارنګ شوارونه ورکول استاد دغه لاروین د یاد سوی ګوند لخوا احتجاجي غونډه په مرکزی بازار سناتن چوک باندې وسول چې ورته د ګوند مشرانو ویناوي وکړي چې هم په خپل ویناو کې پر پاکستانی پوچ او پر پټو استخباراتي شبکو او سرحدي ملیشا ځواکونو پر سمیز مشرانو باندې نیوکې وکې او ویل چې د دوی د ګوند امیدوارانو ناکامه پاتې کولو کې دوی خپل هڅې ګړندې کړې وې او په سوچا منصوبه دوی په ټوټاکنو کې ناکامه پاتې کړل او خپل منظور نظر امیدوارانو ته ګټه ورورسول او دغه امیدوارانو ته د درغلي کولو او ټپي وهلو موقع په لاس ورکړل. د ګوند پخوانی قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان او مرکزی کمیټې غړو محمد یوسف پاکا او عبدالعلیم پهلوان په دغه محل څه دارنګ وویل.
زمر یو کم اویا دغه دی پولینګ دی په درې کې درې پولینګ سټیشن دا سې دی سپاغه درې پولینګ سټیشن کې څلور زره وټ اخستل سي او موږ ته توبې چې موږ خپل خپل پولینګونه دی اتل زره وټ دی په دې کې ولا څو وټ استعمال سي دی په دې کې داسې وټونه لا هم ستاسو داسې دغه هم ستاسو سپاغه کې درې څلور داسې پولینګ چې درشه دی یو وټ نه استعمال سو او بل خبره دا ده چې التا یعنی و پرسنټ ووټ استعمال سعودي نه پرسنټ ووټ استعمال سعودي اته پرسنټ ووټ استعمال سعودي ولس پرسنټ ووټ استعمال سعودي چې دوی دلغلي کړی دا اغه لاس پولینګ سټیشن چې په دې کې ونی وی اته نی وی نن وی پرسنټ ووټ استعمال سعودي او ګډي وی پارټي تبلیدلې دي څه هم په خوا اسټابلیشمنت فوج مداخلت کاوي دومره برمند بنو د دې اول ځل دی چې د خپل د فوج بیان رالي د فوج د جنرال صاحب بیان وو چې همنه پاکستان مخالف کو ووټ کې ذریعہ شکست دی
شپیته کال زاولم په شپیته کال دغه سي حکومت دغه لاسونه نه وکړل لکه دی ورته وک تسار سچ پولینګ شروع شو دوځای پسی دغه کارت شناخت کارت دی پسی د شناخت کارت سره هیڅ تعلق نشته دی یو بار فرګیټ ولاړو دی کارت بیا چې په دننه ورلې په برنډا کې ولاړو دریم وار پرېټنګ افسر له لمبر درتلې نو د دې سو ټونه نه وسوز موږ پر پولینګ زر وټو په زر کې درې ساو استعمال نو ورو مو کاو موږ ته نه سو ملا
کله چې ما مې ستیک پولینګ شاګه د پنځوش ډیرش کال ته پرګه ته پردی یوه د بل کا د کلی غفر کې ته شو ته بخون کې یشې دی دا دنیا ته معلوم دی پای زمشکره به نه راځي زمر زنا نه دی بابا زمر فولینګ راوړی دی مرز گورنر در کم زای دا یو به ټوی دغه کړی دی دی دا وروسته نه مناله راوړ درغلی دا کلی فولینګ ورې شپه کور په زنانو کې جوړ دی نو درغلی لا سره کوي
د پښتونخوا ګوند له خوا دغه احتجاج د ایالت په لورلای کلاسیپلا ژوب هرنای پښین زیارت سره سره په نورو کوچني شهرونو کې هم وسو چې هم دغه درغلی په ضد احتجاج کاوي او هم د پاکستان فوج او د پټو استخباراتي شبکو په ضد شعارونه ورکول خو تر اوسه د پاکستاني فوج لخوا د پښتونخوا ګوند پر دغه احتجاجونو او د دې په ضد شعارونو ورکول باندې څه قسمه رجامل مخته نه دی راغلی او نه د فوج د مطبوعاتو د څنګه د ایس پی آر د ویان لخوا څه قسمه بیان جاری کړل سوې دي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ٹی وی چمن.
د پښتون تحفظ موومنٹ تحریک کلک ملګری او دغه کې د کمیټې یا د مشرانو په فهرست کې د سر دوه نمونه یو علي وزیر بل محسن داول چې په دې 25مه جولای باندې په انتخابونو کې کامیاب شوی دی. دغه دواړو کاندیدانو لخوا خبری کانفرنس ته وینا شوې ده او دی وایي چې خپل قومي اسمبلی کې به رائے هغه چاته ورکوي څوک چې د پښتنو هغه مسلې چې د پښتون تحفظ موومنٹ لخوا راپورته کړی شوی دی د هغې د حل لار ورته ګوري. دغه دواړو مشرانو څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې په مطبوعاتي دفتر کې یا چې کوم د مطبوعاتو دفتر دی پای کې خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. نو تفصیل یې تاسو ته د ډیور ډیو خبریال پیر ولایت شاه لخوا جوړه کړې شوې ویډیو کې وړاندې کوو.
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو خو دا غدا چې زمونږ بیانیا چې کومه سرنګ اوس مونږ خپل پریس کانفرنس کې بیان کړی هغه نمخ کې د غورزنګ د پلیټ فارم نه مونږ هغه بیانیا بیانول یا خپل الیکشن کمپاین کې خپل په ذاتی حیثیت کې مونږ بیانول هغه زمونږ بیانیا دا چې بيد به درک شوی کسان چې کوم دی دا به په کار دی عدالتونو ته پیش شي دا کم د جنگ کاروبار دی چې پاغه خاور باندې روان دي دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو ټریټون کنسیلیشن کمیشن جوړ شي سونه مرګ جوبله په خاور باندې شوی دا سونه زیاتې په خاور باندې شوی دي چې دغه تحقیقاتو کې کم خلک چې پاغه کې ملابس تي کم لسونه چې پاغه جرمونه کې ککړ دغه له سزا ورکی دا کمیشن کا سوکرا سره منی وغه نه علاوه د نور چې کم زیاتې روان دي او بل متربزه موږ دا چې الته د تنظیم سیول انتظامیه ته حواله کی دا خبر جمنګ سو سر سوک منی زمنګ لا تړ زمنګ سپورټ د ماغه خلکو سره دی
مونگ بدی دی چہر سا عمل بھی کنا اغیر رائے پی ٹی ایم رائے بمنگ ترازی اغیر رائے مطابق بچے پی ٹی ایم جوت کرا خبر ہی دی اگر کرے خبر بمخ کرا کو پو میدان با کو لو کچو سو موکڑ لے نو مونگ دا سے کلا حرکت نہ خوشو کو لے چا پی ٹی ایم دش تا مجبور چی چوئے چتا سو غلط کار کڑی دی مونگ بدا سے کار کلا ہم نہ کو چے مونگ کم لائے عمل بھی دا با پ مشران پ مشورہ سر بوی شرطون خدا دی ہیں کہ چمنگ پل دلتا جاڑا او فریاد مدر توک بیا یوزل سوال او منت ہم دل توک دا پاکستانی قوم پاکستانی پارٹی او دا پارلیمنٹ پہ مخ باندھی نو دا سوال او جاڑا زمنگ جاری دا زمنگ فریاد جاری دے زمنگ فریاد جاری دے او دا بار بار کہوں ترغو پورے بے کہو چمنگ دلتا د مظلوم و طبقہ تو دے پارا اگر خپل حقوق ہم نے ورت حاصل کری او هغه ظالمان چترو سا پرے پدا خطہ او پشتون کام یہ ڈیر وزور چاغی نم پخپلا باندھے اگیلا سم نوی نی والے
نکتن کو او اوریدن کو دا وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دا چې تاسو دا وخت نیخ پنیغه د ډیوا فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم کتی شي په خیبر پختونخوا کې نوې زمکړې شوی وو قبایلی سیمو نا منتخب شوی د قومي اسمبلی غړو ویل دي چې دوی به په شریکا کار کوي په ګډه کار کوي چې د خپلو سیمو مسلې چې دي نو دا حل کړي په دې باندې تفصیلی رپورت د ډیوا خبریال ارشد محمد وړاندې کوي
د پاکستان په خوانی قبایلی علاقې چې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې کړې شوی د دغو ضلعو نه پارلیمان ته منتخب شوی غړي وای د وروستو پاتې شوو دغه سیمو د ستونزو هوارولو لپاره به په ګډه کار کوي د مومند ضلع نه نوې منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وای په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو او بنیادي مسایلو د هواري لپاره به د قبایلی ضلعو دولس واړه پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو د تړاو نه بلاتر رايوزي کیږي او په ګډه به اجتماعي مسلو د حل لپاره اواز پورته کوي
او څنګه چې نور څومره ځوانان د نړۍ مشران دي یو انتخاب شوی دی د اسمبلی لپاره منګا دا هغو کاغه مختلف جماعتونو می منګ به یو میټینګ کوو خپل منځ کې چیرې د قبایلی سیمو کومه پسمندګی را د دې ختمولو لپاره او چې څومره اصلاحات شوی دي دا عملي کولو لپاره به ان شاء الله چې موږ څومره د نور سیاسي ګوندونو ملګري می ان شاء الله نو په یو پلیټ فارم کې کینو د خیر سره او د قبایلی سیمو چې څومره مشکلات دي د حل کولو لپاره به په شریکه باندې کوشش وکړو
د کورمې ضلع نه پارلیمان ته منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای چې د قبایلی ضلعو د پارلیمان غړو لخوا یو ځای اواز پورته شي نو ډېر ژور اثر به ولري
گورنر ای ڈی پی باندې ساين نه کوي هغه یې د وزیر اعلی به کوي وزیر اعلی د کم نه کران دی ای زی کوای نه شم د کم نوې وزیر اعلی راشي آبی کوي د سیستم پور پر نه دی او دی پر موږ غټ سګل پکار دی کنه نو پی ګو څه رزلټ براوځي خو موږ خپل سګل ځکه کوو زمون وخت پلی حال کی علاقو خلق تم خیر قبایل تم خیر زرا دا انزمام سے شی دی کنا در غت اکثریت دے پارا کسانو او دا خبر ز پی وو زبان با میشی وزیر اعظم تم راسی کی اسمبلی کی ارزگی ان شاء الله
د قبایلی ضلع نه د 15 جولای په انتخاباتو کې د قومي اسمبلی 12 غړي ټاکل شوی دی چې په کې شپږ د پاکستان تحریک انصاف یو د پاکستان پیپلز پارټي درې د متحده مجلس عمل او دوه آزاد کاندیدان کامیاب شوی دی د افغانستان سره په پوله پرتی قبایلی ضلع د تیر یو مودې نه د ترهګرۍ سره مخ پاتې شوی او جګړو ځپلې دي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې په لکونو شمېره کې خلک بې کوره شوي وو د قبایلی سیمې خلک وایي د هیواد نورو برخو په پرتله د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري په سیمه کې د تعلیم او صحت ترڅنګ نورې اسانتیاوې د نش برابر دي او د غریبۍ ژوند تېروي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیوا شبقدر
Oh.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه اورید په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
The population in our country is increasing.
6 young people.
Nowadays it's quite difficult for young generations.
7 countries.
I see the struggles.
All joining VOA for Thinking Forward, a discussion with international young leaders.
If you motivate them, they will do anything.
Live on Facebook and at voanews.com. August 8th. You won't want to miss it.
پاکستان موقتی د اقتصادي چارو وزیر عبد الله هارون د امریکا هغه نیوکه رد کړی دی یا هغه راپورونه رد کړی دی چې ګنې آی ایم ایف د پاکستان ته قرضه نه ورکړي ځکه چې پاکستان کې د ننه د دغه پیسو یا خو چین ته ورکول کېدی شي او یا د ننه په دغه ملک کې وسلوال ډلو ته په لاس ورتلې شي نو په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار نفیس ټکر وړاندې کوي
د پاکستان د لنډمحال حکومت خارجه وزیر عبدالله هارون یو ځل بیا پاکستان ته د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف لخوا د پور یا قرض ورکولو پر ضد د امریکا خبرداري او اندېښنې بې ځایه بللې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د روانې هفتې په سر کې خبرداري ورکړه و چې پاکستان ته د آی ایم ایف راتلونکي قرضې چین یا چینایي شرکتونو ته په قرض یا پور بیرته ورکولو کې ونه کارول شي پاکستان ته د آی ایم ایف د قرضو ضرورت په داسې وخت کې پیښیږي چې نوې حکومت د بجټ خسارې زیاتېدونکې تجارتي خسارې او په بهرنیو قرضونو باندې بیرته اصل زر او سود د ورکولو د چیلنجونو سره مخ دی د پاکستان ځینې حکومتي چارواکو او اقتصادي څیړونکو په تیرو څو ورځو کې ویلي چې هیواد د خسارې پوره کولو لپاره د آی ایم ایف نه نږدې 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري پاکستان سره د آی ایم ایف د مالی مرستو موضوع په نړیوالو مطبوعاتو کې هم ځای موندلې د امریکا مطبوعاتي ادارې بلومبرګ په دغه موضوع د چین او پاکستان ترمنځ د لانجمن سی پیک او د هغې سره په تړلو قرضونو د پاکستان اقتصادي مشکلات بیان کړي وو دغه رنګ واشنگټن ټایمز کې هم نن د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر مقاله چاپ کړې ده نوموړی لیکي چې پاکستان په نږدېو کې د چین او نورو ملکونو او ادارو څخه قرضې اخیستې دي او دا وخت په ملک کې 10% د سی پیک پروژې په کار بوخت دي ښاغلی رابن وایي چې د چین څخه زیاتې پیسې په سی پیک کې لګول شوې هغه لیکي چې پاکستان ته به 3 ارب ډالر د نړیوال بینک او چین د قرضو د قسطونو ورکولو لپاره په کار وي خدای وای آی ایم ایف ته پکار ده پاکستان ته د 2 عواملو له وجې پیسې ورنکړي لومړی دا ده چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرو ډلو مرستې کوي او وای چې دغه ترهګرو ډلو کې القاعده افغان طالبان او لشکر طیبه ډلې شامل دي دوی لیکي چې اسامه بن لادن هم تر کلونو په ایبټ آباد کې پټ پروت وو واشنگټن ټایمز لیکي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د څوکۍ سنبالولو سره سم په پاکستان هم د دغه ډلو سره د مرستو په تورونو بندیزونه لګولي وو دویمه وجه چې قرضه پاکستان ته د آی ایم ایف لخوا ور نه کړی شي واشنگټن ټایمز لیکي چې د چین پاکستان څخه د کالونۍ جوړولو کې دغه د آی ایم ایف قرضې مرستې کولی شي ځکه چې چین پاکستان ته 2.5 ارب ډالر ورکړي په کومه چې به پاکستان کې یو شمیر پروژې جوړول کیږي دوی لیکي چې چین د قرضو لاندې د یو ملک ګیرولو په پالیسۍ پاکستان ګیرول غواړي چین هم په دغه لار پاکستان خپلو پالیسیو منلو ته جوړوي دوی وایي چې پاکستاني پوز او استخباراتي ادارې د وړاندې نه دغه قرض د چین نه اخیستی او د دغه جال لاندې ملک راوستی رپورټ وایي چې گوادر بندر سره نږدې ځایي خلک نور سیمو ته لیږل کیږي چې دغلته چین خپل پوس او خلک آباد کړي مقاله زیاتوي چې پاکستان په خپل پوس باور لري چې د ملک ثبات لپاره هر ډول کار وکړي او وایي په دې خبره چې پاکستان نه کالونی جوړیږي دیته زیات پام نه اړول کیږي. دوی لیکي چې امریکا څوک چې آی ایم ایف ته لویه برخه ورکوي په کار ده د دغه ناوړه ګامونو مخنیوی وکړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انستاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
اوریدونکو وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو موږ دا وخت دی د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ای ڈیوا باندې نیخ پنیغه کتی شه. په پاکستان کې د جولای په 25مه شوه عام انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لوی شمیر کې کامیابی ترلاسه کړې او امکان دی چې دوی به په حکومت جوړولو کې کامیاب شي. د دوی امکانی د بالی وزیر اسد عمر فائنانشل ټایمز اخبار سره خبرې کړې دي. په دې اړه باندې وکیل خان موږ ته نور تفصیل راکوي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه کوم عمومي انتخابات شوه، په هغه کې د نورو سیاسي ګوندونو په پرتلا باندې تر ټولو زیات سیټونه اخیستي او دا مهال د ممکنه حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دي. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان فائنانشل ټایمز چې یو آرټیکل یا یو مضمون خپور کړی دی، ورته چې کوم دغه مضمون سرخط دی، په هغه کې ویلي دي چې پاکستان دا مهال یعنی که دغه ګوند په واک راځي نو دوی د کمی حکومتی کمپنی دی یا شراکتونه دی یا اداری دی اغا د پرایویټ کولو یا شخصی کولو په پروسه باندې غور کوي. دا مهال د ممکنه حکومت لپاره چې کمی حاصل روان دی په دغه کې تحریک انصاف او بیا دغه شانتی دغه ګوند ممکنه د مالیه وزیر یا د اقتصاد وزیر اسد عمر د فائنانشل ټایمز سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی په لومبي ترجیحاتو کې په کوم لومبو سل رزو کې چې کوم دوی لوزونه کړی دی اغا لوزونه پوره کولو کې یا په سل لومبنو سل رزو کې دوی دا هم اراده لري چې ملک د 200 چې کومې حکومتي ادارې دي یا کمپنی دي په هغه کې کومه حکومتي کمپنی دي نو هغه د شخصي کولو اراده لري. په دغه کې پی آی ای د پاکستان چې کوم نړیوال ایرلاین دی یا پاکستان انټرنیشنل ایرلاین دی په هغه هم شامل دي چې پرایویټ کیږي. به د دې ګام مقصد اسدی یعنی د دې ګام مقصد دا چې د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتي ادارې نه د پور یا د قرض غستلو لپاره لارې چارې هوارول دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت د سختو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او سیډونکو وای چې د پاکستان پی ټی آی حکومت به د خپل وعدو پوره کولو لپاره آی ایم ایف ته ورزي چې د پاکستان کرنٹ اکاونټ او بجټ تاوان لري کی. اسد عمر چې د پی ټی آی ممکنه حکومت ممکنه د فایننس وزیر دی ویل دي چې په بیلابیلو لارو چارو باندې غور روان دی او دا پکې یو ده. دا په داسې کې چې هیواد د خارجه کرنسی د مسلو سره هم مخ دی. نوموړي ویلي دي چې دغه نږدې 200 حکومتي کمپنۍ کوم چې حکومت د شخصي کولو پلان لري د دغه څخه ترلاسه کیدونکو پیسو لپاره به دوی دغه پیسې به دوی په ویلث فند کې دي. ها کدی دا کی خبرو کو چې ویلث فند څه شي دی؟ د دې مثال موږ داسې ورکولو شي چې یعنی دغه پیسې به دوی په یو جلا اکاونټ کې دي چې ورلبه دوی د اقتصاد په جبه کې د ویلث فند نوم ورکړی دی. د دې سره سم امریکا هم بیا کوم ذکر کو د امریکا د خارجه وزیر د رستو کې کوم بیان خبرداری کړو چې پاکستان ته د چین د قرضو بیرته کول لپاره د آی ایم ایف د پیسو د کارولو نه کارول کیږي. ښه نو دغه خبرو د فائنانشل ټایمز کې راغلو. اسد عمر خبرې وي او هغه مو وختل چې د ډیو اوریدونکو سره شریک.
ډیره مننه وکیل خان.
مننه.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو او وایس آف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي اقامي ادارې نکټا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو رالیږلو مخه نیولو او ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو مخنیوي په اړه قامی رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې ده. د حکومتي چارواکو تر مخه دغه قامی ادارې د قامی اندېښنو یا نېشنل ریسک اسسمنت رپورټ جوړولو کې ناکامه شوې. په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریالې رابیا پیر یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د پاکستان نوم د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې د راتلو وروسته د ایشیا پیسیفیک ګروپ ډله د یو ځل بیا څارنې د پاره را روانه ده. د هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي اداره نیکټا نیشنل ریسک اسسمنت رپورټ تیارولو ته تیار نه ده. دغه نیشنل ریسک اسسمنت رپورټ تر ټولو اهم هغه دستاویز دی چې نړۍ ته وښایي چې پاکستان د ترهګرۍ فنډونه او د غیر قانوني پیسو د لیږلو او رالیږلو د مخنیوي دپاره کومې کوټلې هڅې کړې دي. خود اکسپرس ټریبیون د حکومتي چارواکو د خولې وایي چې تېره ورځ د خزانې د لنډمهاله وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ کې کېدونکې د نیشنل اگزیکټیو کمیټي غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نیکټا د دغه نیشنل ریسک اسسمنت رپورٹ جوړولو څخه انکار کړی او کمیټي ته ویلي چې دغه جامع دستاویز جوړولو جوګان نه دي. نیکټا دغه ځمواري وفاقي استخباراتي ادارې اف آی ای ته د ورکولو خواست کړی، خو اف آی ای هم د حکومت له اړخه پورته کړل شوی د ګامونو په اړه د رپورٹ جوړولو څخه ډډه کوي. په دې اړه چې کله ډیو ریډیو د نیکټا د مشر ډاکټر سلیمان سره د خبرو هڅې وکړې، نو ورته په میټینګ کې د مصروفیت پلمه جوړه کړې شوه. خو د څېړونکو وینا ده چې که څه هم پاکستان د تراګرو د فندونو د مخنیوي په اړه د ګامونو دعوی کوي، خو کچري دا هرڅه په باقاعده رپورت کې وړاندې نه کړې سو، نو د پاکستان حالت اغیزمن کېدای شي. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون پروفیسور میراج الحق ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي د پاکستان په اوسنۍ ټاکنو کې د یو شمیر کلدم تنظیمونو غړي د نورو سیاسي ډلو له اړخه د برخې اخستو د رپورټونو وروسته د څېړونکو وینا ده چې دغه معامله هم د ایشیا پیسیفیک ګروپ ډله د پاکستانی چارواکو سره رابرسیره کوي سي. ایشیا پیسیفیک گروپ د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس پر شان سیمایزه اداره ده چې اف ای ټی ایف تم د غړو هیوادونو کارکردګۍ په اړه رپورت وړاندې کوي. د پاکستان نوم په تیر جون کې د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل کړی سو او ویل سو چې په پاکستان کې یو شمیر ترهګري ډلې عملیات کوي او پاکستان ته به د هغه ترهګرو ډلو په ضد ګامونه پورته کول وي چې ملګرو ملتونو لاړخه کلدم ګرځول سوي دي. په دغه کلدم ډلو کې لشکر طیبه، جماعت دعوی فلاح انسانیت، رشید ٹرسٹ، جیش محمد، لشکر جنگوی، تحریک طالبان پاکستان او د حقانی شبکې په شمول یو شمیر ډلې شامل دي. رپورټ نوای چې پاکستان ته راتلونکي د ایشیا پیسیفیک ګروپ دغه ډله به د دې خبرې جاج اخلي چې آیا پاکستان صحیح اړخته روان دی او که څه.
افغانستان په پکتیا ولایت کې د جمعې د لمانځه په وخت باندې ځانمرګا برید کې د مړو او د جوبلو شمیر تر څلوېښت رسیدلی دی. دغه پیښه د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې شوې ده. د ډیور رادیو خبریال حکمل لوان تاسو ته په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د مرکز گردیز ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند د خواجه حسن په سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال پر لمونځ کوونکو دوه ځنمرګي بریدونه شوي. د پکتیا امنیې قمندان راز محمد منځوزي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي د اهلي تشیع په جامع جومات د دوه ځنمرګو بریدونو په پایله کې 25 تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي.
د وطن دښمنانو نن بیا د پکتیا ولایت د گردیز ښار متدین خلک وینو پرولم بول او موس فلن سهار د کنټرول لاندې ده او زخمیانو شهیدان چفخانو ته انتقال شوي دي. وضعیت ښه دی او د شل نفرو په شاوخوا کې شهیدان لرو او تقریبا د 150 لا 40 نفرو پورې زخمیان چفخانو ته انتقال شوي دي.
امنیه کماندان وای په گردیز کار کې دی اهل تشیع دی جامع جمعه دی امنیت دی خوندیتوب لپاره ای پولیس په دنده ګمارلی و خو برید کوونکو دی خزینه جامو څخه په ګټه اخیستل لومړی په پولیسو ډزی وکړي او مسجد ته په ننوتلو سره دواړو برید کوونکو په ځان پورې تړلی چودی دونکو توکو ته دی لمنځ کوونکو په منځ کې چودنه ورکړه
دو مهاجم چې د زنانه کلی په غاړو اول مسجد ته چې نږدې شوي دي هغه پولیس چې مونږ د دې په مسجدونو کې توظیف کړي دي البته دغه مسجدونه دی اهل تشیع مسجدونه دي په دې کې توظیف شوي دي او هلته چې کله دوی راغلي دي اول دغه سربازان دی په ډزو ویشتلي دي هغې نه وروسته مسجد ته ننوتلي دي او ځنو ته یې چودنې ورکړي دي
بل خوا دی پکتیا دی عام روغتیا رئیس ولایت خان له ډیوی سره په خبرو کې ویلی دی پیښې له ځایه شپېته تنه ټپیان او د 25 نه زیاتو د مړو جسدونه ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي
تقریبا تر 500 پورې زخمیان شپخانې ته راوړل شول هغوی سره هغه کومک چې و هغه ورسره وشول او تقریبا یو څه زخمیان زموږ هغه ته شخصي روغتونونو ته 11-12 پورې یعنې تر 24 پورې هغو ته راوړل شوي وو نور زخمیان بیا چې دي هغه د خوږي اردو روغتون ته راوړل شوي دي
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی په افغانستان کې په جوماتونو د ځنمرګو وسلوالو بریدونو د ترسره کېدو دا لومړۍ پیښه نه ده تر دې وړاندې هم د هېواد پلازمینی کابل په ګډون پکتیکا ننګرهار لغمان لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې ورته پیښو پر مهال لسګونه لمونځ کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی حکمل صدات امریکا غږ ډیوه ریډیو افغانستان
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټي وی سره خبري خبرونه ته نه خپنې غو واشنگټن ډي سي نه وګيي دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې ملما پرویز خان موجود دی پرویز خان د کوهارت یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر دی دی زموږ سره ملمانه دي سره خبره ترې کوو امریکا ته د سفر په حق لا چې د دوی دغه سفر مقصد څه دی او د امریکا خارجه چارو وزارت لخوا دغه سفر کې تاسو ته څه خودل کیږي نو پرویز خان ستړي مشي ډیر مننه ستاسې خورمشې پرویز خان درته و چې ستاسې د دغه سفر مقصد څه دی په کوم مقصد د امریکا حکومت تاسې دلته امریکا ته رابللې
ډیره مهرباني چې دې پروګرام کې موقع ملاو شو جی بالکل موږ راغلی یو سوسی 2018 پروګرام په بنیاد باندې راغلی دلته او دا داسې پروګرام دی چې 14 ملکونو نه 14 کسان راغلي دي او دا پروګرام چې کوم دی فوکس کوي چې دلته کې تاسو ته ایکسپوژر ملاو شي امریکن کلچر باره کې او انسټیټیوشنز باره کې چې موږ لاړ شو تدې درسګاه وګورو تدې مختلف میوزیمز او تدې کم کلچر دی هغه ابزرو کو او یو پرسپکټیو زموږ بیلډ شي خو دې سره سره دا یو داسې موقم ده چې موږ خپل چې کوم پاکستان کې حالات دي یا د هر چا ملک کې کم حالات روان دي هغه یو بل سره شیر کو ستې زده کو فیوچر یو کولابوریشن جوړ کو ډسکشنز کو ځکه چې کوم مستقبل دی هغه د ملټی کلچرل سوسایټیز دی ګلوبلایزیشن دی او دا یو ښه پلیټ فارم دی چې ټول دلته راوستي او سره سبته جوړیږي ځکه چې دا یو موقع ده چې موږ ټول خپل یو اظهار رائے وکړو او یو فیوچر بارا کې یو پیسفل ورلد بارا کې سو پرسپیکټیو جوړ کو خپل
پروس خان دار تو جستا سره د هند او د نړۍ د مختلفو نور ملکونو صحافیان یا د هغوی د صحافتي شوبې سره تعلق لرونکي استادان موجود دي
جی
ستاسو نه عموما ته پوسونه د سکیږي لکه مطلب د پاکستان سره تعلق ساتي تاسو به د هغه سیمې سره تعلق ساتي چې چرته د ترخګری لکه بل زیاتره خلک ځپل شوی دي کم ته پوسونه زیات ستاسو نه خلک کوي
پاکټول لول ته پوس خدا کیږي چې پریس فریډم پاکستان کې سمره ده او پریس ته چې کم زمونږه کم صحافت ته هغه ته کم مشکلات دي پغه په والا سره ډیسکشنز کیږي کم چیلنجز دي او زمونږ وار زون کې ایکسپیرینسز څنګه شوی دي ځانم څنګه بچ کړي دي رپورټینګ سورسینګ تاسو خپل محفوظ ساتل دي او کم کم او ایجوکیشنل څه چیلنجز دي کم زمونږ کم طلبا یا کم سټوډنټانو سره روان دي هغه ته تاسو ښه نو دا ډیسکشنز کیږي او سره سره مونږ ته هغه هم انفارمیشن راځي چې انډیا کې څه حالات روان دي هغه څنګه کور کوي میامار کې سره روان دي کینیډا کې څنګه کوریجز کیږي نو یو ډیر غټ یو ډایورس اوپینین راځي زما په خیال نو دا یو ډیر ښه خبره دی پروګرام چې مونږه یو ډیر ښه پرسپیکټیو سره یو ډیر کانفیډنس سره یو ډیر نالج سره واپس روان یو
بل ستاسو خبره چې تاسو هم زده کړه دا غینه کوي ک مونږه ګورو د پاکستان او بالخصوص په خیبر پختونخوا کې چې کم دغلت کې تعلیمي ادارې دي او د صحافت چې کوم دغلته کې شوبه ده په دغه کې چې کوم خودنه کیږي طالب علمانو ته، تاسو چې کله د هغوی خبرې واورې دي څومره کمې محسوسوي دغلته په ادارو کې چې دغه کمې تاسو ته احساس شو چې دا هم پوره کول پکار دي؟
یاره چې کوم حالات روان دي هغه نه خو مونږ ته دا زده کیږي چې مونږ هم ډېر غټ زده کړه کړې ده پاکستان کې، او مونږ ته خپل هم پته لګي چې کم کم ځای کې کمی دی. نن سبا چې کم سینسرشپ روان دی پاکستان باندې، چې کم میډیا باندې پریشر دی، هغه ټول دنیا ته معلوم ده، پټې خبرې نه دي. نو ستې مونږ زده کوو، او سمون ته دا پته لګي چې دې ملکونو کې چې ارس دي حالات کار رنگي وي که سیاست ار رنگي وي، خو پریس فریډم باندې هغه ډېر توجه ورکړی ده، ځکه دوی ته پته ده چې دا یو آئینه ده، که دا آئینه مونږ ګنده پرېږدو مونږ مخکې نه شو تللی. او دما په خیال پاکستان کې دا چې کم مونږ څنګه پریس پرېښی دی کم طریقې سره پیدا کور اپ کیږي، یا چې هغه کې امر چې دا مونږ پرېږدو نو مونږ مخکې تللی شو. ادروایز زما دا خیال دی مونږ ترقی نه شو کوی تر سوچ مونږ حقیقت مخې ته رانولو او خپل ځان کوشچن نه کوو. دا سوسائٹیز کې چې کوم خلک دي ځان کوشچن کوي، تپوس کوي چې مونږ کې څه غلط دي، او هغه باندې کریټیسزم کیږي، ډیبیټس کیږي. او پاکستان کې کوم دا سي کارونه اکثر کوو نو اکثر دا کنسیډر کیږي چې یادا ویل کیږي چې دا زمل خلاف لګیا دی، صحافي پرچا بد لګي چې دې چې کوم دی نو دی ګوتی روباسي، دې خبرې روباسي. نو زما په خیر صحافي او هغه کس ته یو هغه کس ته چې کوم یو معاشره مخ کې بوزي حقیقت په نظر کې، او دا یو ریئلایز کول پکار دي سټیټ لیول باندې هم چې دې بغیر موږ مخکې نشو تللی.
بالکل پرویز خان، بعضی خلک په دې باندې هم تنقید کوي چې صحافت کې صحافیان عموما چې چرته مسلې وي هغه راپورته کوي. نو زه هم اکثر له خلکو ته دا مثال ورکوم چې ډاکټر ته خلک زی او خپې خوږي نو لاس ورته نخي چې لاس مې خدي خامخا هغه خپه ورته خي چې کمځای کې زخم دی چې دغه علاج وشي. نو په دغه وجه باندې هغه مسلې راپورته کول چې په کمځای کې مسله موجود ده، دغه دی صحافي کار دی. که موږ د میانمار ګورو، برما ته، هند ته ګورو، یا دغه شانته نور ملکونو چې تاسو سره کوم خلک ملګري دي په دې صحافتي سفر کې دلته راغلي دي امریکا ته، د هغوی د میډیا مطلب کم مشکلات لري، هغه ته کم چیلنجونه دي؟ که اسې مختصر دا غیزه موږ ورېدون کته تاسو وای
چیلنجز خو بعض ملکونو ته دي، ستا مایګریشن چیلنجز دي چې کم دا مهاجرین چې کم ملکونو ته روان دي، خاص طور باندې دی یورپ ته طرف ته چې کم روان دي، هغه کې دغه غپرس ته چیلنجز ته میامار کې چې کم روهینجیاز دي، دغه ته چې کم حقیقت ته چې کم هغه ته کم
زما خبرم د مقصد هم دغه
چې کم مسلې دي، دغه هغه یو سایت چې کم دی هغه د هغه ملټری پرشر د لاسه مخ ته ناراضي. نو
صحافتي ازادي لکه مطلب حالت کې هم هغه شان
صحافي ازادي زمونږ چې کم ایشین کنټریز دي دي تلګ زیاته دا مسائل پکې زیات دي، او یورپ طرف ته ازادیا نشته خو پریس هر طرف ته سنه سره چیلنجز ته شکار دي. که ریسیزم چیلنجز دي نو په یورپین پریس کې غشتا، خاص طور باندې سیرین او د چکم مایګریشن روان دي، د ماجرین د سیرین روان دي، تدې چکم پورټریل کیږي هغه ما په خیال پریس چکم دې زیاتې بازیونه کې کوي. نو پریس دا چې یو ایوالوینګ چیلنجز وي، خدا دا چې دینه روتل سنگ پکار دي پغې غي ډیبیټس کوي، هغه لار روباسي زمونږ طرف ته صدا سي میکانیزم نخکاری چې مونږ بس لار روباسو، خاص طور باندې پښتون بیلټ باندې پښتون ته چکم مسائل تیر شوي. نن منظور پښتین روزي خبره کوي نو هغه ته خلک وي چې دا یو مل خلاف لګیا دی، حالانکه هغه ان کانسټیټیوشنل خبره کو نه دا کړی.
بالکل.
نو دغه شان مسائل شته زموږ طرف ته، او زه به دا وایم چې دینه روتل پکار دي. ته دې په حق له یو بلم خبره دادا دی چې کوم ټور دی زموږ یو کانفرنس را روان دی، اے ای جی ایم سی، دا د امریکې یو غټ کانفرنسو کې شماریږي. آل تمام پریزنټیشنز کیږي په دې اتوار پرس باندې ملکونو مختلف ملکونو نه. زما په دې بل حق باندې دا چې پښتون زموږ چې کوم افغان مهاجرین دي دا زموږ په میډیا کې څنګه قتل کیږي، پبلک ډیسکورس دی، خلک ورته څنګه ګوري، او په سټیټ لیول باندې کم نریټیو روان دي. نو په دې به زموږ پریزنټیشنز وي، نو په دې کې هم دا پته لګي چې میډیا څنګه نفرتونه پھیلاوي، او په آنلاین هیټ څومره سوا شوی دی. سوشل میډیا باندې دا یو ټویټ راغلی و چې افغانان چې کوم دی وفادار نه دي، کنه وایي کېدای شي ځناور ته زیات وفاداری خو افغان وفادار نه دی. دا آنلاین ټویټ کې دا یو زنانه پوسټ کړو، نو دینه دا پته لګی چې څومره یو نفرت ته په خلکو پزړونو کې یا په آنلاین میډیا کې، او دا څنګه کمې دی چې په دې باندې ډیسکشنز وکړ.
بیا دا دغه سی پیغامونو په سوشل میډیا د خبرولو په شاته لکه ځنې ادارې اغه ته ګوتنې ولکېږي، او دا غوي پکې یو قسم لخلک هم خکاری چې هغه لګیا دي په سوشل میډیا باندې. دغه ترند یا دغه سیزونه تاسو چې کله اروپا ته ګوري یا د اروپا خلکو ته ګوري، هغه کې به دغه سیس تاسو تخکاری کنه دا صرف زمنګ په دغه خاور یا زمنګ په دغه وطن کې داسې زونه موجود دي.
بنیادی طور باندې نفرتونه د انسان په خمیر کې شته خو چې په کم لیول باندې دی هغه جج کول پکاري. زمنګ طرف ته ایکسپریشن زیات دی یا تاغه ریشو زیات ویل شي چې لکه په لیول باندې سکیل زیات دی. خو دې ملکونو کې چونکه دوره ترقی شوه دا نو مخامخ ډیر سيزونه نه وي پزړه کې ساتي خو مخامخ نه وي او کوم وینو الله پر لا شتا قانون شتا او هغه طریقې باندې کنټرول کوي. زمونږ میکانیزم نخکاری زمونږ سره لارا نخکاری او خاص طور باندې پختون خو یو داسې ریجن کې پروت دی چې افغان او پختون او دا مسائل خو پکار چې کم شي ځکه چې دوره موده مونږ یو بل سره لاړو رالو او یو بل تر خپل کلچر هم یو دی مذهب هم یو دی جب هم یو ده نو بیا مسله څه ده. نو دا پکار چې په ریسرچ په ذریعه باندې پلیټ فارمز باندې ډسکشنز کې په میډیا پترو باندې دا شیزونه مونږ کمولی شو. خو پرابلم دا روانه چې نېشنل نریټیو زموږ څنګه دي پبلک نریټیو څنګه دا خطرناک دي.
بل دا چې دلته کې د پاکستان صحافیان عموماً د امریکا په سفر چې کوم دلته کې د غوی د ویزیټر ایکسچینج ویزا کوم پروګرام دی دا غی لاندې راځي او بیا تاسو هم راغلی تاسو هم یو سیز احساس کوو مو کته چې لکه مطلب دغه سیمه کې صحافیانو ته کوم چیلنجونه دي دغه هم هغه سیمه موجود دي دا سفرې او یا دا ستاسو چې کوم سفر وشو د دین وروسته چې کوم بیا تاسو یو تجربه د ځان سره وړئ دغه تجربه به څومره په سیمه کې صحافیانو ته یا په دغه مت کې چې کوم خبرونه خبریږي په هغه کې هغه خلکو ته لاسو کې امداد به شروع کړي یا به سره مرسته وشي دغه کې.
زما به خیال چې کوم علم دی دغه خو مې اولنی مقصد هم دغه دی چې ته خور کې او چې کوم علم تا ته په سفر کې ملاویږي او خلکو سره په خبرو کې ملاویږي او کتو کې ملاویږي څنګه مونږ مارټن لوتر زیته لاړو مارټن لوتر یو مزار ته لاړو هلته کې مونږ قتل چې هغه ریسیزم د پاره څومره غټ سټینډ اغسته دی او هغه خلکو ته څه پیغام ورکوي د مینې محبت او نفرتونو خلاف چې کوم هغه خبرې دي. نو دا خبرې ظاهر مونږ کلاس روم کې مکو دا خبرې به مونږ په اجره کې مکو دا خبره چې مونږ ته ملګرو کې مکو او دا ایکسپیرینس به صحافیانو ته ورکو ٹریننگس به کوو صحافیانو ته چې یاره مونږ خپل ځان له سیفټی مې څنګه سیوا کولی شو چې ځکه جرنلسټ پاکستان پیښور کې یا زمونږ پښتونخوا کې کوم مسایل دي صحافیانو ته ټول نه غټه مسله خو سیفټی ده چې ځان به څنګه بچ کوي. نو ما په خیال ایم لوکینګ فارورډ ټو اٹ چې ان شاء الله ډېر ښه هغه به یې شیر کوو به دا علم به خورو او په دې به ډیبیټس کوو ډسکشنس به کوو په دغه لاره باندې مونږ مخکې تللی شو او ما په خیال حقیقت چې کوم دی هغه مخکې ته راوستل پکار دي دینه پہلا چې سډیر غټ نقصان وشي.
ډیر مننه پرویز خان صاحب تاسو ډیر مننه.
دونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې دې کې پای تر سی خوشت زای ما د ریډیو خبرونه لا دوام لري د ټی وی د برخه نازم هوش چلی
او زاش پاک مومن
سره د پروډوسر وکیل خان تاسو نه اجازه غواړو د خوده پام
دلا فهمه.